ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلي او سلامونه مني او اسلام آباد کې روان د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادای مارچ د دې خبرونو د سر موضوع ده. په دغه لړ کې څه پرمختګونه شوي دي؟ د اسلام آباد نوی حال نیخ په نیغدر کو. د دې ترڅنګ یو شمیر کورنۍ سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم د دې خبرونو برخه جوړي. خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي. په خبر پښتونخوا کې نن په 23 ورځ هم د ډاکټرانو هړتال دوام لري. او افغان ولسمشر د چین له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله ژغیدلې. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په اسلام آباد کې د دې ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پرلتن په شپږم ورځ هم دوام لري. تېر شپه پرلتوالو ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه د جمعیت علما اسلام سره د حکومت ضد مبارزه کې ټینګ ولاړ دي. د یاد ګوند یو مشر اکرم خان دورانی تیر ماښام خبر اعلان ته وویل چې پرون له حکومتي مذاکراتي کمیټي سره د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي غونډه شوې چې پکې دوی د احتجاجي مارچ پر غوښتنو ټینګار کړی دی. نوموړي نن زیاته کړه چې دواړه خواهی بنن مازیګر 3 بجې بیا غونډه کوي. بلخوا د وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی بیان کې راغلی چې عمران خان تېره ورځ د خپلو اتحادي ګوندونو یوې غونډې ته وویل د اپوزیشن پر غوښتنه به کله هم استعفا ورنه کړي. نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن د زغم د حکومت کمزوري نه ګڼي. په خبر پرتونخوا کې نن په 23 مراسم د ډاکټرانو هړتال دوام لري او دوی نن په ټوله صوبه کې د لوی هسپتالونو مخته د څه وخت لپاره سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي ول. د حکومت لخوا د صحت د نوې پالیسۍ پر ضد د راوتلو ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر عالمگیر نن مشال رادیو ته وویل
حکومت چونګه مونږه مطالبات نه مانی نو اوسه پر مونږه روډ باندې پروټیست نه کوو بلکې مونږه پاسپورت تل کې کوم نه پین ډراپ کوو. د دې سره سره زمونږه پلان د 11 تاریخ نه ان شاء الله د صوبایي سملې مخې ته مونږه درنه ورکو او دا به ان شاء الله د غیر معینه مدت تک کوم نه زمونږه درنه کوم نه دا به جاری وي.
ډاکټران تور پوری کوي چې د حکومت له نوې پالیسۍ سره به د ناروغانو لپاره وړیا او ارزان سهولتونه ختم سي او د صحت محکمې د کارکونکو د سرکاري ملازمت ډانچه به ختم سي. خوشبای حکومت ویلي چې دوی یوازې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات راولي او روغتونونو به نه شخصي کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زکونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نامه د مالی مرستې 4 کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې حق لوی غونډه ته وویل چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زکونکو سره مرسته کیږي.
آپ ایپٹیٹیوڈ بھی دیکھیں گے اور نیڈز بھی اور اصل میں دیں گے.
دا صبح د دې خې نتیجه وګورئ. په اصل کې دا پروگرام د هغو قابل زده کوونکو لپاره دی چې په کور کې پیسې نه لري. 2% برخه پکې د مازورو خلکو ده. 50% سکالرشپونه د جنکو لپاره دي.
ځوانان د دې وظیفو ترلاسه کولو لپاره له اوس څخه د ډسمبر 13 خپل درخواستونه د انټرنیټ له لارې د پاکستان د لوړ زده کړو له کمیشن یا HEC سره جمع کولای سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قبایلي زده کوونکو کې د دې پروګرام هرکلی کوي خو وايي دا وظیفه دي زیات کړل سي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر وربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللې دي. دغه وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې ومنله چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر عاطف مشال سره ISI ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. ګران هیواد د ناسم چلند په اړه نور تفصیل ورنه کړ. تر دې وړاندې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر نامعلوم مودې پورې په کابل کې خپل قونسلګری تړي. د دې اقدام په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستانیانو په شمول د ټول بهرنیو سفارتکارانو خوندیتوب د ژمن دي. یاد وزارت زیاتوي چې له سفارتکارانو سره د هر ډول ناسم چلند او دوی ته د ورپېښو ګواښونو دیداو په اړه به څېړنې کوي او ژر تر ژره به دا مسله هواروي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د داسې ویغونډ پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. دا غونډه چې د بین الافغانی ډایلاګ لپاره پلان سوی باید 13 میاشتې سوی وای خو وځنډول سو. د غونډې لپاره نوې نیټه لاندې ټاکل سوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن مشال اړوي ته وویل چې حکومت د یو ټول شموله پلاوي پر جوړولو کار کوي. د چین غونډه له هغو هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل سوی او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول سو جلا ده. افغان حکومت ویلي چې د چین د بهرنی چارو وزیر د سولې په پروسه کې افغان حکومت او خلکو رول مهم بللی دی. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت یې باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره کیږي په سر کې وي، خو د وسله طالبانو سیاسي استاذ لا تر اوسه له حکومت سره خبرې نه دي منلي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. ایران ویلی چې له نړیوالو قوتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنتیا څخه پر شاتګ لپاره به دا اونۍ یو نوی ګام پورته کوي او په فوردو مرکز کې به سنټریفیوژونو ته یورانیم ګیس داخلوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې هیواد به سر له سبا 1440 سنټریفیوژونو ته د یورانیم ګیس داخلول پیل کړي. د تړون له مخې سنټریفیوژونه باید د ګیس له داخلولو پرته وڅرخول سي. نوموړي نن په خپل وینا کې چې پر حکومتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدل اعلان وکړ چې ایران له تړون لری خپل وروستی ګام تر هغه وروسته پورته کړ چې امریکا سره باندې یو کال وړاندې له دې تړونه ووتل. دا اعلان له هغې ورځ وروسته سوی چې تهران وویل اوس به اټومي بټۍ دوه چنده کار کوي تر څو لا زیات په اغېزناکه توګه یورانیم غني کړي. او ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یعنی ولی ده. رویټرز او ای پی خبري اژانسونو ته یو ترک چارواکي د نن نشدلو په شرط ویلي چې د بغدادي مشر خور رسمي ایواد یې پرون ونیول. د ریپورټونو تر مخه رسمیه د هغې 15 کلن خاوند نژور او 15 ماشومان د شام په شمال غربي برخه کې د ترکیه تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو کنټینر کې اوسېدل. دغه ترک چارواکي د رسمي نیول د معلوماتو خزانه موندل بللي او وایي تمه ده چې له هغې به د داعش د طریقه کار په اړه ګټور داخلي معلومات ترلاسه شي. البغدادي د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب صبح کې د مرکزي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو په هم د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراز ظهیر وړاندې کوي.
نن د نهي پورس اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه 50 پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.2 روپیه 50 پیسې او په 1.3 روپیه 30 پیسې. یو پاوند په 200 روپیه او په 200 یو روپیه. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیه 60 پیسې او په 1.2 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.2 روپیه 30 پیسې او په 2.2 روپیه 50 پیسې. یو افغاني په یو روپیه 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه یو پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې خورې وي او په ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12، بنو کې 23 او 14، ژوب کې 40 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرو درته زمونږه همکار احمد شاه زمي او د موسم حالو د کرن صوبې مو د سراج ته نه ورې دي. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. په اسلام آباد کې روان د ازادۍ مارچ کې روان پرمختګونو په اړه به حال نیخ پني غاوري، خو د دې ازادۍ مارچ نه چا ګټي پورته کی سیډون کې وای
احمد کے خطے کا پریشر نتیجے میں ریلیکسیشن مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے کہ سیاسی طور پہ حکومت کو وہ کمزور کر کے گئے ہیں.
بلوچستان کے کاروباریانو بیگا ہڑتال کھڑے وجہ سے
پیسو د پاره دا تمام سلسله سره د پدې مابین کې د ګورنمنت به غوري ده خبره تر سره نه ورسوله او دا خلکو تاوانوم پروندور کړی دي. نن دا د ډیټ باډي د خبره مسته ده.
په بلوچستان کې یو د کون کې وای چې کله هم د جنسي زورونې خلک په ګوت شي هغه بیا نه صدا کوي.
د کی د باوسی د خلک به تر ځای خوشاله اتصال نشته او مسته جوړې نه دي جوړې دي دغه وې رجه خپل بدنامي خپل بدرنګي وجه به بټ شاته سي.
قبائلی سیمے افغانستان او نڑے مهم پپام کلا د مشال تر سنگوس. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو په مشال به پاړه او مشال اپ باندې هم اوریدلې او لستلې شي. څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو وویل چې په اسلام آباد کې روان د ازادۍ مارچ په لړکې کې کوم پرمختګونه کیږي، په دې لړکې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د کمیټو ترمنځ غونډې روانې دي. د دې ترڅنګ دغه ملاقاتونه او د دغه آزادۍ مارچ سم مستقبل کې دی. زموږ همکار طاهر خان په دې باندې نظر ساتي او د نګدي نساری هم د اوس راسه اسلام آباد نه ټلیفون په لیک راغله. طاهر خان ستړی مشه او کدار ته وای چې د آزادۍ مارچ مستقبل څنګه ویني؟
دا آزاد مار مستقبل کو ہم داس دیکھیے اخبل زیبان دے احتجاج کون کی حکومت پسند لاریون کون کی ناشتی او حقی پدے تم ناشتی چی سکھی گی دا حکومت او دا مخالف ڈلو چکم خبریں نن ہم اوشوے پدے کی سکھی گی لیکن نن ہم چکم خبریں اوشوے او روس تو بیا مشرانو خبریالانو ته معلومات ورکول نو هغه دا دي چې مذاکرات د حکومت او د رهبر کمیټې هغه د خان سره مخامخ شوي دي ډیډلاک کې او لږه شی بولان دي چې کله دا غونډه ختم شوه نو بیا د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک او د اپوزیشن د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی دی یو ګډ خبری کانفرنس ته وینا وکړه او دواړو وی چې دواړه په خپل موقع باندې قائم دي. اکرم دورانی وی چې دوی خپل مطالباتونه غوښتنونه چې په هغه کې د وزیر اعظم استعفا او په هغه کې نوي انتخابات دا د دوی هغه بنیادی مطالبات دي. دوی د دې مطالباتونه په شاشوي نه دي او نن هم دغه مطالبات یو وار بیا دا ذکر وکړو. بل خو یې پر خټک دا خبره وکړه چې دوی کوشش کوي چې یو منځنۍ لار راوباسي چې څنګه دا مشکلات حل شي او شیان پر مخ لاړ شي. یو دا خبره دوه کړه خو دا وایي چې نن کومې خبرې شوې دي ډېر معلومات خو دي نه ورکول فقط دواړو په خپل خپل د موقف باندې د درېدو خبره کړې ده چې دوی ولاړ دي. البته پر خطر دا وایي چې دې به ځي دوی به خپل مشرانو سره په دې نننۍ خبرو باندې علی معلومات ورکی دغه رنگی اکرم خان دورانی بختلو مشرانو ته خبر کی. نو لوی خبر خدا ده چې دغه تاسو اوتنو کړی چې د احتجاج هغه مستقبل او راتلون کې څه دی نو دا خو ډیډ لاک برقرار دی خان سره مخامخ خبرې.
طاهر خان
ګورو چې نن مولانا فضل الرحمن کې څه وینا کوي خدا وخت پر مقصد نشته.
ها طاهر خان تیر شپنا وخت چودھری شجاعت حسین چې د مسلم لیگ قائد اعظم مشران دی چودھری پرویز الہی او د حکومت اتحادیان هم دی تیر شپه مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړو بیا دی یو خبری غونډه ته وینا هم وکړه. پغې کې داسې اشاره دی ورکې چې ردوی افهام او تفهیم او دواړه غاړې تسهیلاتونه ورکول غواړي. آیا د هغه ملاقات څه نتیجې راوړي او چودھری پرویز الہی دا ویلي چې هغه به وزیر اعظم سره ملاقات کوي؟
نہ داغه بالکل خبر شوه دا بیا دا تاکل شی او چې د دغه چوبیان بدوی مغوند هم مولانا فضل الرحمن سره او د دیمت المشان مشران سره کیږي لیکن هغه خو تر دې وخت پورې دوی مغوند نه شوه. زما خیال چې بنیادی د حکومتي ټکم ډل دا چې عمران خان او د حکومت خبر جوړ کړی دا بیا د رهبر کمیټه بنیادی فیصله پاږي دي یو د 24000 ته د پرویز الهی خبره هم شوه دي لیکن معاملات هم په هغه ځای ولاړ دي. مقصد چې مشکل لوی دا خبرې پر مخ وړل نه دي کې پیشرفت ور نه کیږي پر مخ تاګور نه کیږي. هغه هم دا دي چې اپوزیشن استعفا غواړي نو انتخابات غواړي د دې اعلان غواړي او د حکومت لخوا وایي چې کیږي چې لکه نن هم شیخ رشید د ریلوی وزیر دا خبره وکړه چې حکومت د 15 کال پورې کوي نو تر دې وخت بیانونه هم داسې دي او چې بیانونه هم داسې دي موقف پل باندې دواړه ولاړ دي بیا خو پرمختګ او پیشرفت خو دا وخت نشته. هم هغه رنګ هغه د خند ښکار شوي دي مخامخ شوي دي دا معاملات.
طاهر خان کلن غون تر ته وایي چې په اپوزیشن خوا ته څه حالت دی ځکه چې داسې خبرونه داسې افواګانې دي چې د دوی په منځ کې څه اختلاف دی. پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نواز ګوند هغه د دې نه داسې اشاره ورکوي چې د درنې نه او د دې احتجاج نه په شا شي. آیا تاسو وینئ چې اپوزیشن متحد دی؟
دا نظر خود خان کشتا او ګوره دی تیر ورځ کې تیر ماخام چې کله جلسوا او محمود خان چې دا خبره وکړه چې د نواز شریف او د مریم نواز مسلم لیگ نه او به اجازه ورکړه هغه باندې تنقید شو د مسلم لیگ د نون د مشرانو لخوا حسن اقبال باندې تنقید وکړه. یو بل مشر په ټلویزیون چینل کې هغه باندې خفقان حتی چې د جمعیت العلماء اسلام مشر غفور هیدری هم په یو ټلویزیون باندې راګیا او چې دا د خپل لوګاتی نو ځنې شیان خدا سشتا چې د د لاریون کو د ډیچوک تازی یا درنه کیږي نو د درنه لخت راځي په پاته په ماضی کې مخالفت کړی دی سو واره اوس هم بلاول پټو دا خبره کوي چې دا مسله به د پیپلز پاته هغه مرکزی چې کوم د دې هغه مجلس شامل ده یا شورا ده یا کمیټیان دي هغه ته به دا نو معنی دا ده چې فیصله اوسه پورې نه ده کړې دا کارنګ د مسلم لیگ فیصله ښکاره نه راځي دا مولانا فضلالرحمن چې دا بار بار خبره کوي چې تاسو کینئ پرون مولانا فضلالرحمن یو لوی دعوا وکړه چې کوم مقاصد د پاره دی وی مونږ راغلی یو هغه مقاصد ته مونږ نږدې شو یو دا مولانا صاحب په یو خپل انداز د خبرو لیکن اوس هغه مقاصد ته نږدې شوی څنګه دي دغه کله نه نه ته د خصوص د مخه ته خبره راغله نو هر یو غالب خپل موقع باندې قائم نه استعفا ورکه استعفا نه ورکو نو دا پوزیشن خو دا خبره درسته چې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي په حکمت ملي کې اغلا مولانا فضلالرحمن سره فل فسره نه دی ودا ولاړ وی او د درنکی یا پارلیمنت سره نږدې راتلو ته هر یو سره ملګری وی نو دا خو به د یاټون کې بوس په
او کلند غون تراتوی درنا چی چرت دا آیا دو لس شمیر دا ناشتو احتجاجانو شمیر رو ماغ دے کمی گی جاتی گی
نو چکل شروع شوی وا اگر رنگ خلق خو ندی پاسی لیکن اس هم پا گان شمیر کی لکه چې هغه د جماعت اسلام هغه کمیټه چې ورته لږ خلک یاستي چې هغه دغې خلک دي دغې هغه کارکنان دي نو هغوی خو د ډېر وخت لپاره هلته ناستې تم هغه رنګې خلک نه دي پاتې لیکن اوس هم چې کله جلسه وخت را شي نو بیا د خلکو شمېر ښه یو مؤثر د غونډه هلته موجود ده اوس هم خلک موجود دي لیکن کېدی شي هغه د اورنۍ ورځ لږ فرق راغلی دی لیکن ډېر زیات فرق هم نه راغلی چې ډېر زیات خلک کم شي هغه رنګوم نه ده لیکن مشخص شمیر هغه یو مشکل کار دی چې ځکه چې دروازه خود ته ټول سیاستون کې په سو په اسلام آباد کې ګرځي سو کال ته ځه په ځای باندې په خپلو خیمو کې پراتی دی چې هغه وخت کې تقریرونه هم نوي مشران هم نوي دي چې جلا جلا ناس نو هغه یو ډیر زیات معلومات وړاندې کوي لیکن یو مؤثر اوس هم کار روان دی
صحیح ډیر ډیر مننه طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ همکار طاهر خان د اسلام آباد نه تاسو ته مفصله توګه باندې د آزادۍ مارچ په لړ کې چې کوم پرمختګونه شوي دي کوم مذاکرات روان دي خبرې اترې روان دي او دغې په لړ کې د نتیجو په اړه باندې چې کوم د خلکو خبرې دي دغې په اړه تاسو ته ویل هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري خو په عین حال کې د حکومت او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ مذاکرات روان دي څنګه چې تاسو اوریدل خو د عمران خان حکومت به آیا د دې درنې په صورت کې ختم شي او کنا او راتلونکي به سوي په دې اړه باندې عبدالحی کاکړ یو څېړنه کړې تاسو په امر تاسو
کله چې د اکتوبر پر 1 نیټه د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ له کراچي روان سوی د اپوزیشن ګوندونو لاریون اسلام آباد ته ورسید نو مولانا فضلالرحمن په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په 2 ورځو کې د مستعفی کېدو مهلت ورکړ. له دې سره په دې هیواد کې سیاسي تناو او غیر یقیني صورتحال زیات شو. حکومت د احتجاجانو ریټ زون ته د ممکنه تګ د مخنیوي لپاره ټولې لارې وتړلې خو بیا دا مهلت ختم شو او مولانا فضلالرحمن لخوا انتهایي اقدام ونه شو بلکې برعکس د حکومت سره خبرې اترې پیل شوې. مولانا فضلالرحمن په خپله وینا کې د فوج نوم اخیستو پرته پر ادارو غږ وکړ چې غیر جانبدار پاتې شي. د دې په جواب کې د فوج ویاند جنرال آصف غفور وویل چې فوج تل د منتخبه حکومت سره درېدلې دی. د سیاسي چارو پوه او لیکوال امر مسعود وایي چې د اولې ورځې په مقابله کې د فوج پاړه د مولانا فضلالرحمن لهجه نرمه سوې ده.
د مولانا په اړه دا تاثر دی چې د ادارو په اړه یې لهجه نرمه شوې ده خو د دې معنی دا نه ده چې مولانا صاحب خپل سفر پای ته رسولی او کارکنان به یې احتجاج ختم کړي. زما په فکر دوی به دومره زر احتجاج ختم نه کړي بلکې د کومو اهدافو لپاره چې راغلي دي په هغو کې چې ځنې ترلاسه کړي نو بیا به له احتجاجه پاسي.
تو پھر وہ یہاں سے رخت سفر باندھیں گے.
مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ہم پدی لاریون کی دملگرتیا اعلان کڑی وو خو کارکنانو یا پا حق شمیر کی گڑون ونکڑ چھو ورز خط تمکی دلا. بلال بوٹو زرداری او شعبہ شریف ہم احتجاج ناستا ویناگانی وکڑی خو چکل دا مولانا فضل الرحمن عمران خان تا دا استفا دو ورزنی مہلت ختم سونو دا انتہائی اقدام پڑا دواړو گوندونو دریز لښ څه بدل کړ. مسلم لیگ نو نور ک احتجاج پر تشدد سی نو دوی به ملګرتیا نه کوي. او پیپلز پارٹی بیا وویل چې د مولانا فضل الرحمن د مطالبو حمایت کوي خو ریډ زون ته د تک پاړه به مرکزی کمیټي فیصله کوي. امر مسعود وایي چې مسلم لیگ نون له احتجاج غټه پورته کړې ده.
دا
خبره موږ ته شپږ میاشتې مخکې معلومه وه چې مسلم لیگ نون این پی او مولانا فضل الرحمن به په دې احتجاج کې برخه اخلي او پیپلز پارٹی به په خاص موقع په شا شي. پیپلز پارٹی دا وخت په سیاسي توګه د ځان ژوندی ساتلو لپاره بیانونه ورکوي. مسلم لیگ نون هم په مارچ کې هغه سه شامل نشو لکه چې ورنه تمه کېدله. د دې معنی دا نه ده چې د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات دي، بلکې دوی د مصلحت ښکار دي. عجب اتفاق دا دی چې دا تګلاره تر درنې هم غټه ښکاري چې د مولانا فضل الرحمن د احتجاج په نتیجه کې مسلم لیگ نون ته اسانتیاوې پیدا شوې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته دغلته کې د یو کاروباري کس لري تختول شوی، تاوان هم ورکو، خو بیا دا غینو پس هغه ووجل شو. په دې لړ کې کاروباریانو احتجاج کړي. د احتجاج حال ایوب ترین راکړي.
نږدې دوه نیم میاشتې مخکې د کوټ څخه د تښتول شوي ځوان غوسلام مړی تېر ورځ په کلی عبدالله کې موندل شوی دی. د پوسټ مارټم وروسته ډاکټرانو د غوسلام مړی خپلو خپلوانو ته وسپاري. چا چې تېر ماښام په کوټ کې د وزیر اعلی د ودانیو مخ ته د احتجاج په توګه دغه مړی ایښی، غوښتنه کوله چې په پیښه کې تورن کسان دې سمدلاسه ونیول شي. د بلوچستان د تجارو د اتحادیې د کوټ مرستیال مشر بدرالدین کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د غوسلام خپلوانو دا حکومت هر دروازه ورته کولې و خو نا امید پات اسول.
د مرد د شهر یو تاجر دی کریم اغان میش دغه بچي په 14 اگست ورځ باندې غواسه ویول. تقریبا دونی و میاس کیج د نادره کول اف ای آر او کال سی وراتلو د پیسو د پاره د تمام سلسله سره د پدی ما بیان کې د ګورنمنت به غوري ده خبره تر سره نه ورسوله. اور د خلکو تاوانوم پروندور کړی دی. نن د ډیټ باډي د خبره مسته ده. خدای د ظلم خلاف د اگر د تاجران د اگر د سر یو زیدي چې د زړل د ظلم چې سو دی غندنه دی کم چې ظالمان پدې کې ملوث دي هغه طرف کې پر کردار پورې ورسول.
دغه مظاهره چاند څلور ساعت څخه د زیات وخت لپاره د وزیر اعلی د کور و مخته ناستو او جنو بیا وټایرو ته هم ور اچولې وو. د دوی په وینا چې د غوکاران لوري د ایران او افغانستان څخه ودی ته ټلیفون راتلی او 50 لک روپۍ تاوان هم ادا کړی وو. خو چې کله نور تاوان طلب کړي نو خپلوان انکار ورته وکړي. په دې ترڅ کې د السادات کوند چیرمن سید فکر هغه وای چې د ولس د ځان او مال په تحفظ
پاکستان
روسه د عوامي نشلګون سره تړاو لرم کې د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان څخه د احتجاج وزای ته ورغلی او د مظاهره چانو یو پلاوی د وزیر علا و دانې ته بوتلی. چیرې چې د بلوچستان علا وزیر جام کمال خان و پلاوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د غوث الله په غوا او وژنه کې تورن کسان ډیر ژر ونیسي او د قانون لاندې به په سزا وګماري. وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړی او مړی د غزای څخه راوغستی.
اوس ورځو خیبر پښتونخوا ته دغلته کې د ډاکټرانو هړتال دوام لري. د دې هړتال حال شبیر جان ډاکټر.
دا صحت په شوبه کې د آر ایچ ای او ڈی ایچ ای نوی قانون پزد په خیبر پختونخوا کې د سرکاري اسپیتالونو ډاکټرانو او د صحت محکمې ټول اهلکارانو د صحت دستر محکمې یا ګرند هیلت الائنس د سوري لاندې نن په 2 ورځ هم په هړتال دي او نن یې د ټولې شوبې په هر یو ضلع کې د غټو اسپیتالونو مخ ته سړکونه د سوخ لپاره د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړي وو. د ګرند هیلت الائنس مشر ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته ویل چې د حکومت لخوا د نه پاملرنې نوجې دوی سړکونو ته پراوتو مجبوره شوي دي.
حکومت چونکہ منگا مطالبات نہ منی نو سا پورے منگا روڈ باندھے پروٹیسٹ نہ کہو بلکہ منگوا پاس پر چل کسی کم دینو پن ڈراپ کہو دیتی سارا سارا منگر اپلائن دے چرا 11 تاریخ میں انشاءاللہ دا صوبائی سمدائی مخیطا منگا در نور کہو او دا با انشاءاللہ دا غیر معینہ مدت تک چکم دینو دا در نجکم دینو دا بجاری میں
پا خیبر پختنخوا کی دا زوانان ڈاکٹرانو یا دا ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن مشر ڈاکٹر رضوان کنڈی مشال لیڑو تو ویل چې دا آر ایچ اے ڈی ایچ اے نو قانون دلان دے با غریب اولس ډیر اغیزمن شي
ګور جی دا ڈی ایچ اے آر ایچ اے ایکٹ کم دے دا دے ایم ٹی آئی ایکٹ فوٹو کاپی دا چې کم سیزونه مخ کی فری وو اغه ریټ کم دے ڈبل او ٹریپل شو چې کم ٹیسٹ کم الٹرا ساؤنڈ کم ایکس رے په دې زمونږ هسپتالونو کې فری کې دا اغه او ډبل فیسونه خصل شي دویم خبر دا دے زمونږ کم ہیلتھ ایمپلائز دی اغه پرمننٹ جاب ختم شو اغه
حکومت ویان شوکت یوسف تماس نیول ہسے سره خبر اترو کې بریالی نشو ولی نوڑان دے دا سید صوبائی وزیر ہشام انعام اللہ او حکومتی وین شوکت یوسفزئی هم مشال لیڑو ته خپل دریس کې ویلو چې دا ته صحت شعبه کې اصلاحات او قانون دی او هیڅ نچکاری نه ده او دې سره به ټول هسپتالونه اوس خپلواک وي او د حکومت ته عملدارۍ نه به آزاد وي شبیر احمد جان مشال لیڑو پیښور
اوریدونکو په بلوچستان کې چارواکي د خودو حقونو لپاره کارکونکي د یو نوي کمپین لارې کوشش کوي د جنسي زورونو خلاف ښځې خپل حق پورته کولو ته وهڅوي تفصیل بشیر ګواخ نور
په بلوچستان کې له جنسي زورونو څخه د ښځو د ساتنې ادارې په صوبه کې د نومبر له 4 څخه تر 11 پورې د اما پوهاوی کمپاین پیل کړي چې مقصد یې د ښځو زورونې پیښو رپورټ کېدنه هڅول دي د دې ادارې مشر یا محتسب صابر اسلام پرون مشال رډیو ته ویل د اپریل په میاشت کې د کار له پیلېدو راهیسې ځینې پیښې ثبت کړې دي او تورونو کسانو ته به سخته سزا ورکړي
پیشه سپتی درې محل کړی دی د جنسي زورونو د پیشه د بانکونو بیمه کمپنیانو هسپتالونو او تعلیمي ادارو دي زموږ طریقه داسې ده چې ما ته اول شکایت راوړل کیږي بیا زه د دواړو خواو شاهد چیرم او سزا اوروم زه شوزو ته وایم چې دا اداره ستاسو ده او په شریکه به ټولنه له دې بدی پاکو
تیرہ میش د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو مظاهره وکړي او تورې پورې کړ چې دغلته د امنیت ساتنې په نامه ویډیو کمرې لګول شوې چې د پوهنتون انتظامی ځینې کسان په خځې ګواخی او جنسي غوښتنې تګي د چارواکو په وینا د احتجاجونو وروسته د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال استعفا ورکړې او له 15 نورو ملازمینو یې تحقیقات روان کړې دي خو د بولان میډیکل کالج زده کوونکی ډی وی ګل مشال ریډیو سره خبرو کې حکومت په لټه تورن کو او ویل چې پر جنسي تورنو کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو لوجې ډیرو جنکو تعلیم پرې کړي دي
امیدیت اکشن به خلاف نه کوي هغه ځای خبر د انفلوئنشل بنده به سن دی لیکي هغه خپل ځان لري زیات ډیفنس کوي سی او بیا هغه بت مینس کی چې خبره بس ورک شي دا کې د باوسی د خپل بتره ځای په وصول اتصال نشته او مسلته جوړې نجلۍ جوړې چې د له بو ورځې خپل بدنامي خپل بدرنګي د وجبه بت شاته سي مو خپل دغه وي چې د ضرورت نه سل کار سبق وایږه دا خپل یو کس نو کناسو موږ بیا شاته کوج پښتون کوم سي دی هغه بیا سل کار شاته لاړ
په بلوچستان کې د جنسي زورونو د مخنیوي قانون په 2014 کال کې منزور شو خود دې کیسونو اوریدو دفتر تر 2019 کال پورې نه و اوس د دفتر مشر صابره اسلام ته لوی چیلنج دا دی چې څنګه له پوهنتونونو څخه د وتونکو جنکو مخه ونیسي د ښځو ټولنیز حرکت په نامه غیر سرکاري ادارې مشر جلیله حیدر وایي دوی د محتسب سره په دې لړکی د اما پوهاوی د کمپاین په کولو سره مرسته کوي
موږ په ځایي ژبو ویډیوګانې جوړې کړې دي انجونو ته وایو چې زده کړې مه پرېږدي او هغه خلک مه خوشحالوي چې پر انساني حقونو باور نه لري موږ ښځو ته ور زده کوو چې ځورول څه دي څنګه یې رپورټ کړي او په دې لړ کې ستاسو حق څه دی
د بولان میډیکل کالج د زده کوونکو د اتحادیې غړي سبیحه بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د ښځو حالت د ډېرې اندېښنې وړ دی ځکه چې څوک یې شکایت جدي نه نیسي
د بلوچستان سیستم تاسو ته معلوم دی د حکومت او تعلیم سیستم خراب دی دلته څوک د انصاف تمنا لري وایي چې هسې بدنامي شو موږ په تعلیمي ادارو کې فارمونه وویشل او خلک مو وهڅول خو هیڅوک مخې ته نه راځي
حکومت د ښځو شکایتونه سرسری ګڼل او پر جنسي زورونو د سترګو پټول نه مني. د بلوچستان وزیر اعلی ویند لیاقت شاهوانی د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل دی وایي موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې دا زموږ ذمواري ده. دوی زموږ د بلوچستان لوڼې دي. په شکایتونو تحقیقات کیږي. حکومت هیچا سره جوړجاړی نه کوي او هر څوک چې مجرم ثابت شي هغه ته سختترینه سزا ورکول کیږي. په همدې حال کې د بلوچستان محتسبې صابرې اسلام له میندو او پلرونو غوښتنه کړې چې په کورنو کې دی د څرګند خبرو کلتور دود کې او د لوڼو لخوا د جنسي زورونو شکایتونه دي سنجیده ګڼلو سره د دې دفتر ته د مرستې لپاره ورشي.
د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. اسلام آباد د دې ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم روان دي. په خیبر پښتونخوا کې نن په 24مه ورځ هم د ډاکټرانو هړتال دوام لري او دوی نن په ټوله صوبه کې د لوی هسپتالونو مخ ته د څه وخت لپاره سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي ول. ډاکټران تور پورې کوي چې د حکومت له نوې پالیسۍ سره به د ناروغانو لپاره وړیا او ارزان سهولتونه ختم سي او د سیاحت محکمې د کارکوونکو د سرکاري ملازمت دانچه به ختم سي. خصوصي حکومت ویلي چې دوی یوازې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات راولي او روغتونونه به نه شخصي کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نامه د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي په اسلام آباد کې په دې هکله یوې غونډې ته وویل چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زده کوونکو سره مرسته کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر بلل د استخباراتي آدابو خلاف ګام بللی دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد تیر ماښام له مشال رجیو سره په خبرو کې ومنله. په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره آهسته ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې خندنه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د داسې وی غونډې پر پلان خبرې کړې دي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. دا غونډه چې د بین الافغاني ډایلاګ لپاره پلان شوی باید تیر میاشت شوی وای خو ځنډول شو. ایران ویلی چې نړیوال قوتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنتیا څخه پر شاتګ لپاره به داونه یو نوی ګام پورته کوي او په فورډو مرکز کې به سنټریفیوژن ته یورانیم ګیس داخلوي. او ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې ده.
اوریدونکو احمد شاه زمي درته د پنځم بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او سرتا سراج ظهیر د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکي وړاندې کړ.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو د ډیلی ټایمز خپلې ادارې د مولانا فضل الرحمن په ازادۍ مارچ لیکلې او وایي که څه هم نو موړي د دې مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه په لوی شمېر کې خلک راوستي خو د دې باوجود هم هغه یوازې ښکاري ځکه چې یو هم غټ ګوند ورسره د درنی ډي چوک ته وړلو کې مرسته یا ملګرتیا نه کوي. ادارې وایي خو بل پلو که وکتل شي نو مولانا فضل الرحمن یو ډېر ژور سیاستوال دی او د دې درنی غزولو لپاره هغه پلان بي او پلان سي ترتیبوي او خپل کارډونه ډېر په چل اونر کاروي. ادارې وایي د مولانا فضل الرحمن لټولو لومړی غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان استفاده او د دې غوښتنې پوره کولو لپاره نو موړی حکومت ته د دوه ورځو وخت ورکړی وو چې وزیر اعظم خپل چوکۍ پرېږدي. ادارې اخري کوي اپوزیشن غوندونو له د تیر وختونو د عمران خان او د طاهر القادر د درنو او احتجاجونو نه سبق اغستل پکار دي چې دا منطقي انجام تر سوال ډیر ګران دي او د شن حکومت له هم په دې غور پکار دي چې دا درنی دوی ته مسلې ور جوړوي. نو باید چې دوه نړیوالې په خپل رویو کې نرمي راولي او مذاکراتو ته کینی. نوې وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي دا وخت اپوزیشن غوندونه او حکومت په یو بل تورونه لګوي. نو کده دې تاوتریخوالي د کبله سیاسي اړېګړې سیوا شو نو د دې نقصان منیخ پنیغه حکومت ته رسی او جمهوریت له خطر سره مخامخ کی دی شي. ادارې وایي داسې حالاتونه بچ کې دوه لپاره باید چې دوه نړیوالې د مذاکراتو لار ولټوي او حکومت دې دا انا مسله نه جوړوي او لا اپوزیشن سره دې کینی. ادارې لیکي که حکومت دې مسلې حل نه روباسي نو اپوزیشن غوندونه مخپل د احتجاج نور هم اوګدوي چې لکبل به په پینډي اسلام آباد کې اوسیدونکو خلکو او سفارتکارانو ته مشکلات ورپیخیږي چې په نړۍ کې به د بدنامۍ سبب ګرځي. نو باید چې دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وکتل شي. جنگ رسپن خپلې دریا کې وایي د پاکستان سټیټ بینک د یو ارب روپونو زیاتې خسارې سره مخامخ کېدل د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده او که په دې په وخت قابو ونه موندل شو نو دا مسله به نور هم اوږده شي چې د پاکستان د اقتصاد لپاره سمه خبره نه ده. ادارې وړاندې وایي د روپۍ په نرخ کې کمی هم د دې په وجه شوی دی. نو د دې د کابو کولو لپاره به حکومت له ګټور اقدامات کول وي چې دارنګ سټیټ بینک هم د دې بحران نه رابهر شي او اقتصاد هم پرمختګ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نېشنل انټرسټ مجلې لیکي چې دا مهال په افغانستان کې د افغان ولس او طالبانو ترمنځ لوی بحث د راتلونکي افغان حکومت د جوړښت په اړه دی. طالبان د ټاکنو په نتیجه کې د منتخب حکومت مخالفت کوي او اسلامي امارت غواړي، خو افغان ولس داسې حکومت غواړي چې ولس ته جواب دی وي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په عراق کې د هغه پر تشدد احتجاجي مظاهرو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. امریکایي مجله نېشنل انټرسټ لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ دا خبره صحیح ده چې وایي امریکا د نه ختمیدونکو جنګونو نه ستړې شوې ده، خو که امریکا افغانستان نه د مناسب حل نه بغیر خپل سرتیري وویستل نو د دې معنی به دا وي چې افغانستان به بیا د طالبانو لاس ته ورشي. د مجلې په خبره د افغانستان نه د وتو په اړه د ټرمپ انتظامیې د ارادو په حواله هیڅ افغان یا سیاسي ډله شک نه لري. افغان حکومتي چارواکي د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او پاکستان او افغانستان کې د لیبرل طبقې اندېښنې دادي چې که څه هم امریکا د افغانستان نه د وتو کلکې ارادې لري، خو د امریکا لخوا د افغانستان آئین له مخه روان عمل د پامه غورځول به ناورین رامنځته کړي او په سیمه کې به امنیتي وضع سخت خراب کړي. مجله لیکي چې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لوی بحث په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه دی. ډیری افغانان د داسې اسلامي جمهوری حکومت په حق کې دي چې مشري منتخب ولس مشر کوي او ولس ته جواب دی وي، خو بلخوا افغان طالبان یو داسې اسلامي امارت غواړي چې مشري هغه مذهبي اداره کوي چې غیر منتخب مذهبي مشرانو منتخب کړي وي، او همدغه اختلاف د طالبانو لویه کمزوري ده. طالبان په ډیره سخته د انتخاباتو مخالفت ځکه کوي چې د دوی امیر هیڅ کله هم ټاکنې نشي ګټلی ځکه چې ولس به حمایت نه کوي. د مجلې په خبره که څه هم افغان ولس موجوده حکومت او درغلیو باندې اعتراضونه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی به د طالبانو بې زغمه او ظالمانه نظریه ومني. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د تیر جمعې په ورځ عراق کې مظاهرچیانو د هیواد بیرغونه په لاسو کې نیولي ول او د حکومت د ختمولو غوښتنه یې کوله. گرین زون ته تلونکي جمهوریت پل سره نږدې په مظاهرچیانو امنیتي سرتیرو د اوښکو بیونکي ګیس ګولۍ ورولې. د دې له امله په تیره اونۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د مجلې په خبره د دې سخت تشدد لپاره ګڼ شمېر مظاهرچیان ایران او ایران پلوه ځواکونه تورنوي او د دوی بنیادي غوښتنه په هیواد کې د ایران نفوذ ختمول دي. د بغداد په تحریر څلور لاره کې یو عمومي ناره ایران دی وزي ایران دی وزي تر غوږو کیږي. د تیر جمعې په ورځ په یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې مظاهرچیان د ایران بیرغ سوځوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د پخوانی چیکو سلواکیا د پټو اسنادو په حواله په پراګ کې د افغانستان د پخوانی سفیر ببر کارمل د ژوند یو کال کیسه کوي. دا اسناد په ورستو کې چیک حکومت په ډاګه کړل چې په راغلي چې د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال ولسمشر نور محمد ترکی لومړی کارمل له دندې ګوښه کړ او بیا یې د وژنې پلان جوړ کړ چې له وجې هغه په چیکو سلواکیا کې پناه وغوښته. د دغې لیکنې مهم ټکي پامیر ساحل ناورو.
د 1980 او 1990 زیږیز کال په ژمي کې د هغه وخت افغان کمیونیستي رژیم په چکوسلوواکیا کې د پخوانی سفیر ببرک کارمل د وژلو لپاره یو ډله وګمارله. د هغه وخت چکوسلوواکیا چارواکو د نوموړي او کورنۍ د ژغورلو لپاره د ختیځ جرمني له پولیس سره نږدې په یو ځنګلي سیمه کې ورته کور ورکړ. د چکوسلوواکیا د پخوانی استخباراتي پولیسو په ډاګه شوي 300 پاڼې اسناد په لومړي ځل د کارمل د پټ ژوند کیسه کوي. د چک جمهوریت حکومت د هغه وخت پټ اسناد اوس په ډاګه کړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګلي کې پر 1990 زیږیز کال چې د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند کودتا وکړه، نو تر هغه څو میاشتې وروسته په جولای کې ببرک کارمل چکوسلوواکیا ته د سفیر په توګه واستاوه. د خلق ډیموکراټیک ګوند اصلا د دوو چپیو سیاسي ډلو ائتلاف و چې یو یې پرچم او بل یې خلق نومېده. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ وایي د هغه مهال ولسمشر نور محمد ترکی د پرچم ډلې سلګونه غړي او ملاتړي ووژل او مخکخه مشران یې بهر هیوادونو ته د سفیرانو په توګه واستول. کارمل د پرچم ډلې مشر و. دی چې د چکوسلوواکیا پلازمینې پراګ ته د سفیر په توګه ورسېد، نو پر خلخیانو یې د کودتا پلان جوړ کړ. خو کابل یې له ارادې خبر شو او په سپتمبر کې هغه له دندې لرې کړ او هیواد ته یې وروغوښت. د هغه وخت د چکوسلوواکیا د پټو پولیسو اسناد ښیي چې کارمل چارواکو ته ویل ژوند یې په خطر کې دی او که افغانستان ته ولاړ نو ښایي ووژل شي. له چکوسلوواک چارواکو څخه د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنې هغوی په مشکل کې واچول، ځکه چې چکوسلوواکیا خپله د پخواني شوروي اتحاد تر اغېز لاندې کمیونیست او د ترکی حکومت ملاتړی هیواد و. اسناد ښیي چې د چکوسلوواکیا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال دوشان سپاچل په پراګ کې د شوروي اتحاد په سفارت کې د نوویکوف په نوم له یوه ډیپلوماټ سره ولیدل او مسکو چې ورته مثبته اشاره ورکړه نو حکومت کارمل او کورنۍ ته پناه ورکړه. چکوسلوواکیا هغه مهال ترکی ته درواغ وویل چې کارمل د زړه په رنځ اخته دی او اوږدې درملنې ته اړتیا لري، نو ځکه یې غوښتنه نشوره دولی. په کابل کې چک سفیر چې ترکی ته دا خبره وکړه نو هغه وویل د کارمل ناروغي جالی ده او باید کابل ته ستون شي، ځکه چې د گرفتارۍ امر یې صادر شوی. اسناد ښیي چې د سپتمبر په پای کې چکوسلوواک چارواکو کارمل د هغه ښځه او څلور بچي له پراګه شاوخوا 160 کیلومتره لرې کراسلیڅې ښار ته ورسول چې غریزه او ځنګلي سیمه ده. حکومت استخباراتي پولیسو ته دنده وسپارل چې حفاظت یې وکړي او پر کارمل نظر وساتي. د 1990 زیږیز کال د جنوري په اسناد ښیي چې له کابله ښایي درې کسان چکوسلوواکیا ته لیږدول شوي ول چې د کارمل د اوسېدو ځای معلوم کړي او وی وژني. په اسنادو کې راغلي چې کابل په چکوسلوواکیا کې نوی افغان سفیر هم ښایي خبر کړی او ورته د استول شویو کسانو د مالی او نور ملاتړ ویلي ول. اسناد وایي د کارمل وژلو لپاره کسان د زده کوونکو کاروباریانو او سیلانیانو په توګه ورغلي ول. د چکوسلوواکیا استخباراتي پولیسو ته په هیواد کې د ټولو افغانانو د معلوماتو غونډولو، هیواد ته د ورتلونکو افغانانو د څارلو او د کارمل د کور د امنیت ټینګولو دنده وسپارل شوه. اسناد ښیي چې څو ورځې وروسته استخباراتي پولیسو د کارمل د مشکوکو وژونکو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په هغوی کې یو کلکاني نومېده چې له اسنادو سره سم شاوخوا 40 کلن لوړ غنمرنګی سړی و چې تور ویښتې لرل او بد برخورد به یې کاوه. په دې موده کې کارمل له کراسلیڅې څخه یو بل کلي ته او بیا وروسته بلې سیمې ته انتقال شو. روسیه مورخ او تحقیقاتی خبریال ولادیمیر سنیګیریوف وای تر هغه وخت د کارمل درې مشکوک وژن کې خای وژل شوی ول. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه زیاتوي چې د 1990 زیږیز کال د دسمبر پر 28 شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ او ببرک کارمل یې نوې ولسمشر کړ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د میډیا پر ارادې راپور خپور کړی چې پکې د خبریالانو له خولې ویل شوي چې په دې هیواد کې سینسرشپ تر بل هر وخت زیات شوی دی. په راپور کې د سینسرشپ تور د عمران خان په مشرۍ حکومت او پوز لګول شوی دی، خو دوی دا تورونه ردوي. دا راپور د راپور لنډیز د عبدالحی کاکړ اورو.
ګارډین ورځپاڼې د دې رپورټ لپاره د پاکستان له هغو خبریالانو سره خبرې کړي چې پر حکومت او پوج د تنقید له وجې مجبوره سوي دي چې له رسنیو سره کار کول پرېږدي یا یې بیا دا فشار محسوسه کړی وي. په دې کې طلعت حسین، محمد حنیف، حامد میر او ځینې نور شامل دي. طلعت حسین ګارډین ته ویلي چې پر جیو ټلویزیون به د دې پروګرام هر وخت سینسر کېدی او ورته ویل کېده به چې دا ویل چې د 2013 کال انتخاباتو کې داندې سوی وه او دا چې د عمران خان حکومت فوج چلوي د منلو وړ ندا. نوموړي زیاته کړی چې د جیو ټلویزیون انتظامی ورته وویل چې د ده تجزیه ځکه نشي نشر کولای چې د فوج اطلاعاتو اداره ISPR ډیره خپه ده او که تاسو خبرې کول جاری وساتل نو دوی به چینل بند کړي چې دا به د انتظامیه په وینا دوی ته دروند مالي تاوان ورسوي. طلعت حسین وروسته جیو ټلویزیون پرېښود. یو بل لیکوال محمد حنیف بیا ګارډین ته ویلي چې هغه د امریکا نیویارک ټایمز ته کالم لیکلی وو خو چې په پاکستان کې د نیویارک ټایمز پاڼه یې خلاصه کړه نو د ده د کالم ځای بالکل خالي وو چې دا د ده لپاره ویرونکې خبره وه. د نوموړي د کالم عنوان د پاکستان درېګونی کرکی، طالبان، فوج او هند. ګارډین زیاتوي چې ډان د پاکستان تر ټولو لوی اخبار دی خو د جون په میاشت کې هغه وخت له مالی تاوان سره مخامخ شو چې کله فوج د اخبارونو پر تقسیمولو بندیز ولګولی. دا له هغه وروسته وه چې ورځپاڼې امنیت او فوج په اړه د غونډې تفصیل په ډاګه کړ. د پاکستان یو بل خبریال حامد میر ګارډین ته ویلي چې له تیر کال راهیسې دوی د ډېر ښکاره سینسرشپ ښکار دي. د ده په خبره د جون په میاشت کې د هغه د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري سره سوی مرکه د نشر کېدو پر وخت په مینس کې بند کړل شوه. ګارډین لیکي چې سینسرشپ د عمران خان په واک کې تر راتلو لمخه پیل شوی و
پر هغه تنقید دا کیږي چې د دې ته د دوام اجازه ورکړې ده. ګارډین وایي چې فوج او حکومت د سنسرشپ تورونه ردوي. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم مرستیالي فردوس عاشق اوان ویلي چې حکومت یې هڅه کوي چې د بیان ازادي لپاره بهترینه ماحول رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې لیکوالان ته پوره اجازه ده چې څه غواړي ولیکي. ګارډین وایي چې فوج په دې اړه په ښکاره له څه ویلو انکار وکړ.
مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د جنکو د ځینو سکولونو مشران شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته د غیر نصابي سرګرمیانو لړکې مالی مرستې نه ورکول کیږي او نو هم دوی په سکولونو کې د لوبو سامانونه لري. دوی وایي په مډل او های سکولونو کې غیر نصابي سرګرمیانې لازمي ګرځول شوي خو پرایمري سکولونو ته هیڅ پام نه کیږي. تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د جنکو د سکولونو مشران وایي حکومت ورته د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو د لاسمی کولو ویلي خو دې لړکي ورته پوره مرسته نه ورکوي. په خیبر ضلع کې د جنکو د سرکاري سکول مشره شاسیه شیر وایي په سکول کې ډېرې جنکې تکړه دي، د لوبو کولو شوق لري خو د دوی په سکول کې د لوبو هیڅ سامان نشته. نوموړی سیاتوي د مشکلاتو باوجود د سکول زده کوونکي د لوبو په سیالیو کې برخه اخلي.
سم نه دی را کړې مونږ نولتا غواړو چې ته راکا 5800 مونږ نه غواړو چې ته راکا مرچر ایریاز کې را فی الحال هډ دی ما چې څونه میل سکولونو ته هغه کړل او چې مونږ خپل سامان شته تاسو راسته ورکړو سکول نه جاړي نو فیمیل وي څونه مونږ ته پرابلم دی د تا تاسو خو مونږ بیا پارټیسپیټ کوو لګي ما سکول والا شارټ پټ کې فرسٹ پوزیشن واستو جولین کی تھرڈ او کین یو بیلیو مون سره دا دواړه شیزونه نو دا مون بل سکول ته لاړو مونږه ته پریکټ یورس کې خاص سکتے سکرو نو ستو دا وګړه چې مون یورس کې زموږ جنې کې دا کولی شي دا چې کله دې تک پراپر هر څه ملو شي دا جنې کې ډېر چې کوي نو ته بیا وګوره زموږ جنې کې چا ته رسمي نه
دا غسی په مردان کې د یو پرایمری سکول مشره نګت سیما وای په پرایمری سکولونو کې غیر نصابي سرګرمیانه ډېرې کمې وي خو په میډل او های سکول کې لاسمی شوې دي. نو مورې سیاتوي په سکولونو کې د لوبو په ګډون غیر نصابي سرګرمیانه د ماشومان او ځانګړې توګه د جنکو لپاره ډېرې ضروري دي ځکه چې جنکو ته له کوره بهر د لوبو اجازه نه ورکول کیږي.
د دې لپاره زموږ پی ټی سی فنډ یي د دې نه علاوه سکول کا ایک ایک لاکھ روپے سپیشل د سپورټس فنډ لپاره صرف چې دې باندې به سپورټس آیټمز اخلي غا په 2017 کې دا راغلی. نو نورو سکول کې زموږ پرائمری ماشومانو ته هم داسې گیم سامان پرووایډ کوي چې هغې هم داسې ایکټیویټیز کوي سوالي او سوي نو هغې به والي او بیا به بار راتلی شي نشته لکه ګورمنټ ته هیله چرې څه نه دي ورکړي په سپورټس مت
په پرائمری سطح باندې لکه مطلب زیرو دی که نه. نو زه وایم چې څومره پرائمری له ضروري دی د ماشومانو د هغې د عمر داسې دی چې هغه لوبو طرف ته نو هغې له ضرور پکار دی.
د خیبر پختونخوا د لوبو قائمه کمیټه او تحریک انصاف ګوند غړي عبدالسلام د نومبر په 4 مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د جنکو الکانو دواړو سکولونو کې د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو لپاره فنډس ورکړي او نور اقدامات هم کوي.
ایجوکیشن باندې چې څومره خرچې پی ټی آی ګورنمنټ او کم بجټ ورکړي نو خو ځپوري حکومت هم نه ورکړي. هغه باندې ګور سکولونو کې ایجوکیشن سره سره سپورټس چې کمی خوري ضروري دي ته جسمانی سے جسم کی جوڑی کو اثر ہے تم دماغ ہم اثر ہے خود سے اثر خود دماغ یا لگا وہ اثر بنت نمو خود اگر اس طرف سے یہ گورنمنٹ کی طرف وہ نکار دے دیا تو ایجوکیشن مان نہیں اثر پر سپورٹس ایکٹیویٹیز مان دا دی تے فنڈ جا کے رکھ دے گی لگ مخ سے کم پھر سے گورنمنٹ سنا یہ کہ پتہ پتہ بولی پر رکھ سکتی ہے اسکول پر یہ کہ ادارے کی ملائی دی
دا خیبر پختونخوا حکومت پر صبح کے دلو بلا پر شاو خلص عرب روپو منصوری ورکڑی دے چپکی ونیم عربا د قبائلی ضلعو لپار دی دسوانا لوب لپاره د حکومتي کمیټې مرستیال مشر شاهد خان شنواری د ستمبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي وو چې صوبای حکومت به په دې پیسو د لوبو میدانونو او کمپلیکس جوړوي او د لوبو مقابلې به په هم کوي. خو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دې دا اعلانونه عملي کړي.
تاسو مشال لري ته وګي د قبایلی د لو جنوبي وزیرستان خیبر او رغزو ولسم مشران وای دوی سره حکومت جمعنه کړي واج ټول سرکاري دفترونه بیا د زلو ته منتقلوي خو تر دې دمه د غجمنه پوره نکړه. نور تفصيل سراج زهیر باندې.
مشال ریڈیو تر خیبر او رگزو او جنوبی وزیرستان مشرانو او ویل تا قبیلی سیمو پا خیبر پختونخوا که دا ورکڑی دو رستو دوی سر صوبائی حکومت جمن کڑی وچی دا ڈیپٹی کمیشنر پا گدون طول سرکاری دفترون و تر دا جون کال 2019 پوری اڑوند سیمو تا اوڑی خطر دی دا مئی دا غوادی پونه نکڑی دا دوی پا خبر دا خیبر زلی سرکاری دفترون پا پیخور که دا ورگزو پا هنگو که او دا جنوبی وزیرستان پا ٹانک که کار کوی نو دارنگ دوی تا دومر لری تا گرا تا گران دی دا جنوبی وزیرستان نصیر اعظم محسود نند نه پورز مشال ریڈیو ته ویل د دوی د سیمې زیاتره خلک په نورو سیمو کې میشتي نو کدا سرکاري دفترونه د دوی سیمو ته منتقل شو نو دا سیمو بور سره بیا آباد شي
محسود ګام د یو لویا مطالبه ده چې دا د محسودو په خاورا کې جوړ شي تا چرته کتلې دي چې 400 ډی سی په مردان کې ناس وی جنوبی وزیرستان اوس د ځای امن راغلای دی نو دا نل شل ادارې ول پټان کې د ځای باغ دي
همدا شن د اورغزو ضلع یو مشر ملک حبیب نور مشال ریډیو ته ویل حکومت ته سرکاری دفترونو لپاره ځای هم ورکوي خو بیا هم خپل وعده نه پوره کوي
پکار داده چې داسې یو سنټر کې دوی یو ډی سی هغه ولا کمپلیکس جوړ کړي چې هغه ټول ادارې هم پکې شامل وي هغه نادر کې کار وي هغه پاسپورټ هغه کې کار وي هغه هیلث کې کار وي هغه ایجوکیشن کې کار وي هغه ورته رسائی ممکن وي هغه ځای الحمدلله بیا موږ سره شته دي دا ټول خلکو دا مطالبه ده چې اوس د کوم د ضلع دفتر ته څنګه پاتې ضلع ته د منتقل شي
مشال ریډیو چې د دې مسلو په اړه د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار اجمل وزیر نو پختل نو وی ویل دا وخت په دې مسله خبرې نشي کولی د دې وروسته مو چې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي سره رابطه وکړه نو له هغه سره هم رابطه ونه شوه مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلي سلو د مسلو د حل لپاره د مرکزی کمیټې او د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی د واکمن غنغړی محمد اقبال افریدی نو پختل نو هغه وی
وزیر اعلی سره په ملاقات کې هغه یقین دهانی راکړه چې 74 ډیسټریکټ دی عمل ته بدا ہوئی افیس وی په دې کې ډپارټمنټ ته غفلت مظاهره کوي نو دا برمولا مې چې بیا په پاسم مودي ته بتاله باندې کوم
په کال 2013 کې د مې په یو دیر شمه د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډې دو بل په متفقه توګه منزور کړي وو چې بګې ویل شي وو اوس په د نورو پاکستانیانو پرنګ حقونه د دې سیمو خلکو ته هم ورکول کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنیمو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوه نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ استاسو په یو بل راپور تر راغوم چې په خیبر پختونخوا کې د جرمونو د معلومولو لپاره یو اداره جوړه شوې ده د هغې ادارې په اړه باندې راپور زموږ همکار شبیر جان جوړ کړی
د پاکستان د آئینی ادارې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز چې په دې مقام مشر ملمو مشال لیډو ته وویل چې ډېرې ښې څېړنې شوې دي خو باید زده کوونکي په داسې جرمونو هم څېړنې وکړي او وجې معلومې کړي کوم نه شي ټولنه دا وخت سخته اغېزمنه ده
نوي اړخونه د جرمونو چې د هغې مطالعه وکړي او د هغې د کنټرول طریقې هم وښي زموږ په پاکستان کې بدبختانه د ماشومانو خلاف جنسي تشدد دی او بیا د هغې قتلول دي د زنانو خلاف چې کوم جرمونه روان دي تجاوزات روان دي د حکومت طرف نه هم جرمونه شته لکه د ساحیوال د واقعیت تاسو قتل یو کال مخکې چې سی ټی ډي دارال او خلک اوجل
په دې موقع د وفاقي پلټنو ادارې یا اف ای ای نمائنده کونکي په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر عمران شاهد مشال لیډو ته وویل چې ادارې د کار زیاتوالی او د وخت کمی له وجې دغه څېړنې نشي کولی او دوی ته دغه څېړنو ډېر اړتیا ده نو باید پوهنتونونه په دې کې د دوی مرستې وکړي
اف ای ای د پولیس د نیب د ای ان ایف د کسٹمز دي د چې څومره دي دوی سره دومره ټایم نه دی افیسر سره یا سټاف سره چې هغوی ریسرچ وکړي او نوې لارې ځانته وګوري نوې پالیسی د پاره یا لیجیسلیشن د پاره نو داسې انسټیټیوټس دا پکې سپورټ ورکړي
دغه غونډې تابع کوونکي د جرمیاتو یا کریمینالوجي ډپارټمنټ پیښور مشر پروفیسر ډاکټر بشارت حسین وایي
دغه سي پلیټ فارم دی وژنه کریئیټ کیږي دنیا کې
دغه کې اکیډمیشن هم راشي، پریکټیشنر هم راشي، د خپل ایکسپیرینسز خپل ریسرچونه یو بل سره شیر کی، چې دغه سه پلیټ فارم کې غاډ ایشوز ډیسکس شي، سولوشن یې روزي، بیا غنه علاوه دا سیستم امپروو شي.
د یادونه ده چې دغه درې ورځې قومي غونډه کې د ټول پاکستان د کریمینالوجي یا جرمیاتو زده کوونکو په بیلابیلو 15 جرمونو خپل څېړنې وړاندې کړې.
سمشال ریډیو ته وګي د نومبر پر 10 منټه په خبر کې کامی لوبو سیالي پیلېږي چې د پاکستان اولمپیک اتحادیه د سور لاندې بکیږي او د منتظمینو په وینا په دغه کامی لوبو کې 14 لوبې شامل دي، خو بیا د پاکستان سایکلینګ اتحادیه مشرانو ویلي چې دوی په دغه سیالو کې برخه نه اخلي، ځکه چې د دوی په وینا دغه لوبو کې د سایکلینګ لپاره بین الاقوامي رولز او قاعدو باندې عمل نه کیږي. تفصیل خالد خان ورکړي.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا پاکستان سایکلینګ فیډریشن صدر سید اظهر علی شاه اوایل پاکستان کې دا سایکلینګ خوشا شل ټاپ لوبغاړي دي او پاره کې یو هم دا پیخور کامی لوبو کې برخه نشي اخیستي، ځکه چې دا د پوینا په دغه کې دا یو سی آی یا دا یونین اف سایکلینګ انټرنیشنل رولز باندې عمل نکېږي.
پاکستان سایکلینګ فیډریشن چې دا نېشنل گیمز کې کوم ایونټس سایکل دینا ځان رستو کو آغاز کا چې دا دا یو سی آی جمون چې ورډ باډی دا هغه رول ریګولیشن دے کې لاگو کیږي نه، چې هغه لاگو کیږي نه نو دا ایلیګل ایونت چې دا کیږي لګیا دے پاکستان کې او دنیا کې. صرف سائیکلینګ د څه دے چې دا هغه لایسنس وي، چې کوم پر دا هغه لایسنس نه نه هغه لوغړی هغه کی ساغشتي شي نه هغه کوچ او نه ډاکټر او نه هغه ارګنایزر چې دی هغه کی سن شي هغهشته.
دا شان دا پاکستان سائیکلینګ اتحادیه یو بل مشر نثار احمد اول چې هغه په پیښور کې د کامل لوبو لپاره د سایکلینګ کمیټې غړی وو، خو هغه د دای کمیټې نه په دې بنیاد استعفا ورکړه چې د سایکلینګ لپاره په دغه سیالو کې بین الاقوامي رول نشته.
د کې ټول گیمونه شامل دي او دا اولمپک چارټر پر تحت دا گیمونه د حقیقي، لیکن زموږ یو اعتراضات پاکستان اولمپک سره دي چې هغه زموږ کم ایونت کوي، هغه زموږ نه بغیر نه وینا کوي، چې زموږ چې کوم فیډریشن دی پاکستان سائیکلینګ فیډریشن ان یونین سائیکلینګ انټرنیشنل ورلد باډی سره افیلیټډ دی او هغه قانون موږ باندې لاگو کیږي.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د اولمپکس اتحادی مشر او پخوانی صوبائی وزیر سید عقیل شاه وای چې نه کال پس کاملو به په پیښور کې کیږي او په دغه کې د سائیکلینګ سره سره سلور د شنور لوبې هم کیږي. هغه وویل چې دوی د پاکستان سائیکلینګ اتحادی مشرانو باندې جرګې وکړي چې په دغه کامی لوبو کې برخه واخلي، ځکه چې دا د پوینا پدې کې د پاکستان آرمی واردا او نور ادارو د سایکلینګ لوبغاړي برخه اخلي.
موږ دا پروګرام د چې د سایکلینګ وشي کتا سو کوی کزا کوم چې بل سو کوي خو د پلیر نقصان ہونا شي د سایکلینګ ولا چې دین او د یو سی آی یو سی آی موږ ته یادې یو سی آی چې دین هغه په خپل کار کوي. دا گیمز دا دے ار اونډ بای دی پاکستان اولمپک اسوسیشن.
دا یادونه ده چې پیښور کې د کاملو بسیاله د اکتوبر په 20 نیټه شیډول شوی، خو بیا د مخالف ګوندونو لاړه د اسلام آباد په لور د احتجاج په وجه دغه لوبي تر 13 نومبر پورې وځنډول شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو د پای وخت را رسیدلې. دا غوښنه مخکې د خبرونو لنډیز درته احمد شاه وړاندې کوي.
د جماعت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په اسلام آباد د ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې نن په 23 ورځ هم د ډاکټرانو هړتال روان دي او دوی نن په ټوله صوبه کې د لوی هسپتالونو مخ ته د څه وخت لپاره سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي ول. ډاکټران تور پوری کوي چې د حکومت له نوي پالیسي سره به د ناروغانو لپاره وړیا او ارزان سهولتونه ختم شي او د صحت محکمې د کارکوونکو د سرکاري ملازمت ډانچه به ختم شي. خو ځبه حکومت ویلي چې دوی یوازې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات راولي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زکونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نامه د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې هکله یوې غونډې ته وویل چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زکونکو سره مرسته کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د سفارتي ادارې لخوا د افغان سفیر بلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللی دی. دغه وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام له مشال ریو سره په خبرو کې ومنله چې په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره آی اس آی ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غنده نه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي نن د یو داسې غونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او سوال طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. دا غونډه چې د بین الافغاني ډایلاګ لپاره پلان شوی باید تیر میاشتې وای خو وځنډول شوه. ایران ویلي چې نړیوال قوتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنتیا څخه پر شاتګ لپاره به داونی یو نوی ګام پورته کوي او په فورټو مرکز کې به سنټریفیوژنو ته یورانیم ګیس داخلوي. ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې هیواد به سر له سبا 1440 سنټریفیوژنو ته د یورانیم ګیس داخلول پیل کړي. او ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر بغدادي خور یې نیولی دی. رویټرز او پی خبري اژانسونو ته یو ترک چارواکي د نوم نشو په شرط ویلي چې د بغدادي مشر خور رسمي ایواد یې پرون ونیول.
اردنکو سره ما مجد بابل د خبرونو بیان د احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری اسحاق امیری له اجازه را کوم په دې سفر به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.